د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې امنیتي چارواکي د کابل په نننۍ حمله کې د 15 د شپږو وسلوالو د وژل کېدو او د غراز د دیشتو ملکي وګړو د ټپ کېدو خبره کوي. په ځینو نورو موضوعاتو کې اوري چې په اروپا کې د ناتو د قومندان مرستیال وایي د افغانستان پوځ نیمګړتیاوې او ستونزې لري خو د پرمختګ او ښه کېدو پر لور روان دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي حکومت په کارونو په تېره بیا د یو شمېر وزیرانو د استضاف په مسلې کې بې ځایه مداخله کوي. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې دیني عالم محمد طاهر القادری په اسلام آباد کې مظاهره کوونکو ته وویل چې دی په انتخاباتو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي او باید دا انتخابات په خپل وخت ترسره شي. فرانسه وایي په مالی کې به فرانسوي عسکر په 2 ساعتونو کې له مسلمانو یاغیانو سره مخامخ ځمکنۍ جګړه پیل کړي. خو لومړی به ناجیه صافی ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
دا هم تر دم غړې د مهمو خبرونو سرټیګي د کابل خار په صدارت څلور لري کې د نن ورځې د 14 په نتیجه کې شپږ ډیر شو کسانو ته مرګ جوړ لاوختي. د انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې تر راتلونکي یوې میاشتې پورې به انتخاباتي مرکزونو لیست برابر کړي. او ولسی جرګې نن یو ځل بیا په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت د راتلونکي مالي کال د ملي بودیجې طرحه رد کړه. د خبرونو تفصیل د کابل خار په صدارت څلور لاري کې د نن ورځې د 14 په نتیجه کې شپږ تنه وژل شوي او دیرش نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس جنرال ظاهر ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ حمله کوونکي وژل شوي او دیرش تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
افراد ملکی و تداوی تراز سر شدن. فعلا وضعیت کاملا خوب و همه اعضای کابل به تحت کنترل پلیس کابل است.
دغه چودنه نن غرمه 12 بجې په صدارت څلور لارې کې د ملي امنیت د عمومي ریاست نظارت خانې ته نږدې وشوه. له چودنې وروسته ډزې هم وشوې. د کابل د امنیت قومندان جنرال ایوب سرنګي وایي چې یو تن حمله کوونکی ځان پورې تړلې چاودیدونکي وچول او 15 نورې د امنیتي ځواکونو له لورې ووژل شول. د دې چودنې مسؤلیت وسله والو طالبانو په غاړه اخیستی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر راتلونکي یوې میاشتې پورې به انتخاباتي مرکزونو لیست برابر کړي او امنیتي ارګانونو ته به وسپاري. د دې کمیسون رئیس فضل احمد مانوي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به له امنیتي ارګانونو څخه د دې مرکزونو د امنیت ساتنې لپاره لیکلي او رسمي ډاډ ترلاسه کړي.
تر یوې راتلونکې میاشتې پورې به انشاءالله موږ انتخاباتي مرکزونه مشخص کړو. امنیتي ارګانونه دې موږ ته واضح کړي چې د دغو ټولو مرکزونو امنیت خوندي کولای شو او کنه، او بیا د کوم ځای امنیت ساتلی شو او د کوم ځای امنیت نشو ساتلی.
د ښاغلي مانوي په خبره دوی د انتخاباتو د مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي ارګانونو شفاهي ژمنې ته نه بلکې رسمي ډاډ ته اړتیا لري. ټاکل شوی ده د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات د 1993 لمریز کال په حمل میاشت کې ترسره شي. ولسی جرګې نن یو ځل بیا په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت د راتلونکي مالي کال د ملي بودیجې طرحه رد کړه. د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې له حاضر 1550 وکیلانو څخه 1015 تنوی د بودیجې طرحې ته د رد رای ورکړه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون مشر امیر خان یار وویل حکومت روسه له هغه چې تیر ځل بودیجه رد شوه امکاناتو ته په پام سره د بودیجې په طرحه کې د جرګې غوښتنې ځای کړي. خو د په خبره د جرګې ځنیو غړیو په خپل سیمو کې د ځنیو غوښتنو له مخې رد کړه. او د بغلان روغتي چارواکي وایي چې په تیره یو میاشت کې په دغه ولایت کې د ښځو د ځان وژنې 19 پیښې ثبت شوې دي. د بغلان د امیر روغتي رئیس ډاکټر عبدالجلیل مصدق نن وویل چې دغه ښځو د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د زهرو په خوړلو سره ځانونه وژلې دي. نوموړي له اړوندو ادارو غوښتي چې په درملتونونو کې د زهري موادو د خرڅلو مخه ونیسي. دا د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له احمد شیبر ناوړی.
ازادي اغیزمن دینی عالم محمد طاهر القادری په اسلام آباد کې مظاهره کوونکو ته وویل چې دی په انتخاباتو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي او باید دا انتخابات په خپل وخت ترسره شي. ټاکل شوې ده چې را روان پسرلی په پاکستان کې انتخابات وشي. قادری نن خپلو زرګونو ملاتړو ته په اسلام آباد کې خبرې وکړې. دا درېیمه ورځ ده چې قادری له خپلو ملاتړو سره په اسلام آباد کې دی او اعتراض یې پیل کړی دی. په انټرنیټ کې د قادری د ټویټر په پاڼه کې دا خبر خپور شوی دی چې انتخابات باید په نوي ورځو کې وشي. قادری د اداري فساد خبره کوي او وایي چې په پارلمان کې لوټمارو پیسې له پاکستانه بهر په بانکونو کې ایښي دي. قادری چې 15 کاله په کاناډا کې و په وروستیو کې پاکستان ته ستون شو، د ده حکومت د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده او وایي د حکومت په اداري فساد اخته دی او د حکومت کولو وړتیا نه لري. د پاکستان سترې محکمې پرون د اداري فساد په تور د صدر اعظم راجا پرویز اشرف او د حکومت د 1500 نورو چارواکو د نیولو امر وکړ. د پاکستان د صدر اعظم راجا پرویز اشرف یو همکار فواد چودري نن په لاهور کې رویټرز اژانس ته وویل:
I think it's very unfortunate that this all has happened. We were
زما په فکر د خوابدی وړ کارونه پیشی شي. یوازې دوی میاشتې انتخاباتو ته پاتې دي. پارلمان غواړي چې خپل دوره په دوه میاشتو کې پوره کړي، خو له بده مرغه دغه پریکړې په حقیقت کې د پاکستان ټول ډیموکراتیک سیستم ته ټکان ورکړی دی. قادری د رسنیو دا اوازې رد کړې چې د پاکستان پوځ د ملاتړ کوي. په راپورټونو کې د قادری د پیسو په اړه هم سوالونه پیدا شوي دي چې د دا شتمنۍ له کومه کړه چې د حکومت پر ضد دومره ستره اعتراضي غونډه جوړه کړې ده. بل لور ته د پاکستان په شمال لویدیځ کې د خیبر د قبایلي سیمې په سلګونو کلیوالو د خپلو 14 کسانو د وژلو لپاره اعتراض کړی دی. داسې تور پورې شوی دی چې دا کسان حکومتي ځواکونو وژلي دي. د اشرف په نوم یو اعتراض کوونکی چې د کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي، د ازادي راډیو مشال څانګې ته نن په پېښور کې وویل:
د درې لونه او د دوه لونو زامن او یو ورور زخمی دی، از شرفا هسپتال کې پروت دی. زنانه چرګ ګاډي سچو ده، هر څه یې کړی دي. فوج وشته نو زده معلومات نه کوي چې دای ولی وشته.
د ازادي راډیو له راپورټ سره سم دغو کلیوالو په ګولیو لګیدلې مړینن په پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته ایښېدې. اعتراض کوونکي وایي چې په پوځي جامو کې خلک په باړه کې د سپای عالمګودر سیمه کې د دوی کورونو ته ورغتل او دا کسان یې وویشتل. چارواکي وایي چې یاغیانو دا کار کړی دی. د تاجکستان په شمال کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د منشي بيدلې د مشکوکو غړیو د نیولو لپاره عملیات دوام لري. د سخت ولایت د پولیسو مشر شریف نظروف نن خبريالانو ته وویل چې د ازبکستان د اسلامي تحریک شپږ غړي تیر اونۍ په دې سیمه کې چې له ازبکستان سره ګډه پوله لري نیول شوي وو. نظروف زیاته کړه چې دوه بریت کوونکي چې یو پولیس یې د دوشنبه په ورځ په دې سیمه کې ووژه او بل یې ټپي کړ پیژندل شوي دي چې دوی هم د همدې تحریک غړي دي. چارواکي وایي یو شمیر بریدونو د عراق په شمال او مرکز بغداد کې لږ تر لږه دروش کسان وژلي دي. په کرکوک کې چې د بیلابیلو قومونو د استوګنې ښار دی، دوه موټر بم چاودنو نن لږ تر لږه شپاړستنه وژلي او یو سل او نوي نورې ټپیان کړي دي. لومړۍ چاودنه یو ځان وژونکي د کردستان د ډیموکراتیک ګوند د سیمه ییز مشر مسعود بارزانی له دفتر سره نږدې وکړه. د موټر بم دوهمه چاودنه هم هلته نږدې وشوه. د موټر بم بل چاودنه ته تازه خورماتو په شارګوټي کې شوې ده. دغه شارګوټي نږدې 15 کیلومتر له کرکوک لري دی. دلته چاودنې دوه تنه وشلي او شپږ وشتې ټپیان کړي دي. بلور ته په بغداد کې دریو بیلابیلو چاودنو 15 تنه وشلي دي. فرانسوي په مالی کې به فرانسوي عسكر په 2 ساعتونو کې له مسلمانو یغیانو سره مخامخ مزکنی جګړه پیل کړي. د فرانسې لوی درسیز نن په پاریس کې وویل دا عملیات 13 شپه پیل شوې دي. او د بریتانیا پولیس وایي نن دوه تنه هغه مهال وژل شول چې د لندن په مرکز کې هلیکوپټر وغورځېده. د سشکاري چې دا هلیکوپټر د یوې ودانۍ پر سر د جوړېدو له کرین سره ټکر شوې ده. د پیښې دوه تنه ټپیان کړي هم دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې امنیتي چارواکي د کابل په نننۍ حمله کې د شپږو وسلوالو بریت کوونکو د وژل کېدو او شاوخوا ډیر شو ملکی وګړو د ټپي کېدو خبره کوي. د ولس جرګې یو شمېر غړي وايي حکومت په کارونو په تیر بیا د یو شمېر وزیرانو د استعزاب په مسلې کې بي ځایه مداخله کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي تر اوسه هم د راتلونکي جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت لپاره ډاډمن نه دی.
هنوز هم نگرانی جدي ما از ناحیه امنیت وجود داره.
په کندهار کې خلک په تیر بیا ځوانان د زیات ولور څخه شکایت کوي چې دوی په وینا دغه ناوړه دود ډېرې ټولنیز ستونزې راولاړې کړي دي.
دوه نیم کاله کېږي چې ما کوزده کړې ده او ولور بېخي ډېر و، تقریبا 4 لکه وې. ما نه شوی پوره کولی، زه دلته بېکاره وم، لاړم پاکستان ته.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب لرو. د پاکستان وروستي سیاسي وضعیت هم کتنه کوو. راسره اوسئ. امنیتی چارواکي وایي په کابل کې د ملي امنیت د ادارې په مخ کې په نننۍ حمله کې ټول شپږ حمله کوونکي وژل شوي او شاوخوا دېرش تنه ملکي وګړي ټپیان دي. دغه حمله نن غرمه مهال د کابل د صدارت په څلورلارې کې د ملي امنیت د ادارې په مخ کې وشوه. چارواکو وویل چې یو ځان وژونکي خپل چاودېدونکي مواد والوزول او نور حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو سره په ډزو کې ووژل شول. د دغه حمله مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی. حمیده هارون عثمان له کابل د ټلیفون په لیکه دی. حمیده جان، راته ووایه چې د دغه حمله په اړه وروستي معلومات څه دي چې تاسو له امنیتي چارواکو ترلاسه کړي دي؟
لکه سمخ کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان په وی خبري غونډه کې خبريالان ته ویل چې په نننۍ حمله کې چې دوو موټر کې چاودیدونکو مواد وو یا په دوو موټر کې ځانوژونکو راغلي وو، د ملي امنیت یو کس کارکونکی وژل شوی، ولستنه زخمیان دي او په دوغه او ولستنه عام وګړي زخمیان دي او دغه دوه موټر کوم دوی چاودیدونکو مواد خنثی کړی دي. او یو البته یو کس حمله کوونکی خپل هغه انفجاري مواد چې ځان سره راوړي وو هغه الوزولي دي. البته باید ووایم چې په دې نننۍ پیښه کې که څه هم چې امنیتي مقاماتو ضد نقیض څرګندونې کولې، خو دا وروستي هغه معلوماتو چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان په یوې خبري ناسته کې وکړې. او همداراز باید ووایم چې د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست او څو شېبې وړاندې د هغوی یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې وویل چې دا حمله دوی کړې ده. او امنیتي مقامات وویل چې په دوو موټرو کې ځانوژونکي راغلي وو چې د ملي امنیت د ریاست په سانانوالي یا د تحقیق په ریاست حمله وکړي. یو کس خپل هغه چاودیدونکو مواد والوزول او نور دوی په ډزو ووژل. دغه نه ختم، شاوخوا یو ساعت دوام درلود او دغه د ملي امنیت د ریاست دغه اداره د صدارت د کابل د نیوي ښار د صدارت او تراباس خان د څلور لارو ترمنځ موقعیت لري. دا سیمه د پولیسو لخوا کلابنده شوې وه چې شاوخوا څو ساعته لارم د ترافیکو په مخ وتړل شوه.
د ټپیانو په اړه مخکې تاسو د افغانستان د روغتیا د وزارت د چارواکو په حواله ویلو چې یو شمېر ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي او شمېر هم دېرش تنه ښودل شوی. وضعیت څنګه دی اوس؟ د ملي امنیت د ادارې ویاند ویلي چې ولس تنه عام وګړي په دې حمله کې ټپیان شوي دي.
لکه څنګه چې ما وویل مخکې، د دې حملې د ټپیانو په اړه زد نقیز معلومات و. د عام روغتیا د وزارت ویان دوه ویشت کسه وښودل چې دوه ویشت کسه روغتونونو ته راوړل شوي دي. او د ملي امنیت د ریاست ویان ویلي دي چې ولس تنه د کابل له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس جنرال ظاهر آزادۍ راډیو سره په یوې ثبت شوې مرکې کې وویل چې دېرش تنه ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندان ایوب سالنګي بیا دغه شمېر تر دېرشو ښکته وښودو. نو دغه آخرین ارقام چې د ملي امنیت د ریاست ویاند ویلې ولس تنه ټپیان ښودل شوي دي. د وژل شویو کسانو په اړه باید ووایم چې په خپله سیمه کې یوازې د پنځو تنو ځانوژونکو جسدونه پراته و او عام وګړي دوی هم وایي چې نه دي وژل شوي، د ساجساد هم چا نه دي لیدلي.
بله، حمیده عثمان له تاسو نه مننه. د ازادي رادیو خبريال حمیده هارون عثمان و چې د کابل د نننۍ حمله په اړه وروستي معلومات راکول. لکه څنګه چې وامه ورېدل، د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویاند ویل چې په نننۍ حمله کې ټول حمله کوونکي چې شپږ تنه وژل شوي دي، د دوی د ادارې یو کارکوونکی وژل شوی او اولس تنه عام وګړي ټپیان دي. د دغې حملې مسؤلیت هم طالبانو په غاړه اخیستی دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وايي حکومت په کارونو کې په تیر بیا د یو شمېر وزیرانو د استیضاح په مسلې کې بې ځایه مداخله کوي. ټاکل شوی و چې د تیر دوشنبې په ورځ یولس وزیران د ولسی جرګې لخوا استیضاح کړی شي، خو د ځینو وکیلانو په خبره د دوی په کارونو کې د حکومت د مداخلې له امله څلور تنه وزیران استیضاحیه غونډې ته حاضر نه شول. خو په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت دفتر د دولت د وزیر دفتر وایي چې څلور تنه وزیران په 1990 لمریز کال کې په دې پوسټونو کې نو ځکه د قانون له مخې استیضاح سم کار نه دی. په اړه نور حالې له کابل د ازادي راډیو د خبریال جمیله ظریف راپور کې
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د تیرې دوشنبې په ورځ حکومت د دې لامل شو چې د کابینې د یولس وزیرانو استیضاحیه غونډه له ستونزو سره مخامخ شي. ولسی جرګې د تیرې دوشنبې په ورځ یولس وزیران د استیضاح لپاره ورغوښتي وو، خو څلور تنه د حکومت د پریکړې له مخې غونډې ته حاضر نه شول. په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي عبداللطیف بدرام د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی په کارونو کې مداخله کوي.
د وزیران د استیضاح په مسله کې حکومت مداخله وکړه. ولسمشر د امریکا له سفر نه مخکې حکم کړی و چې هغه څلور وزیران چې نوی راغلي استیضاحي غونډې ته نه ورځي، خو ولسی جرګې غوښتل چې باید دا وزیران غونډې ته راشي. نو ځکه دغه بحران چې په مجلس کې د وزیران د استیضاح له امله رامنځته شو، عامل یې په خپله ولسمشر دی.
شاوخوا دوه اونۍ مخکې ولسی جرګې پریکړه وکړه چې یولس هغه وزیران استیضاح کړي چې د خپلو وزارتونو پراختیايي بودیجه یې په 1990 لمریز کال کې له 50% کمه لګولې. ټاکل شوی و چې د کورنۍ چارو، دفاع، اطلاعات او فرهنګ، سوداګرۍ او صنایعو، له مخدره توکو سره د مبارزې، قانونو، لوړو زده کړو، اقتصاد، اوبو او برېښنا، پوهنې او ښاري پراختیا وزیران د ولسی جرګې لخوا استیضاح کړی شي. له دې ډلې نه د کورنۍ چارو، دفاع، لوړو زده کړو او ښاري پراختیا وزیران د ولسی جرګې استیضاحیه غونډې ته حاضر نه شول. خو په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر دفتر وایي چې څلور تنه وزیران په 1990 لمریز کال کې په دې پوستونو کې نه وو، نو ځکه د قانون له مخې استیضاح سم کار نه دی. په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر د ولسی جرګې د اړیکو رئیس سید عبداللطیف دتشانی په دې اړه وویل:
امین وزیر صاحب او چهار تایش د اون وخت متصدی از
له دې وزیر صاحبانو څخه څلور تنه یې هغه محل په دې پوسټونو کې نه وو، او د اساسي قانون و او یایمه ماده وایي چې وزیر د خپل مشخص دندې پر وړاندې ولسمشر او ولسی جرګې ته مسؤلیت لري. نو دوی د 1990 لمریز کال د قطعې په اړه هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. نو ځکه د جمهوري ریاست د سرپرست لارښوونه همدا و چې دوی د ولسی جرګې ته ورنشي، او موږ هم له ولسی جرګې نه بخښنه وغوښته.
داسې ویل کېږي چې په ولسی جرګه کې هم وکیلان په دوه برخو ویشل شوي، چې یو شمېر یې د یولس وزیرانو د استیضاح غوښتنه کوي، خو ځینې بیا وایي چې څلور تنه وزیران باید استیضاح نه شي. د کابینې د یولس وزیرانو د استیضاح پر سر په ولسی جرګه کې لفظي شخړې په فزیکي شخړو بدلې شوې، او حتی د سې شنبې په ورځ د دې جرګې د رئیسانو په کمیټې کې دوه وکیلانو د یو بل پر مخ وینې وبهولې.
و امر دلته ده افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وايي حکومت په کارونو په تیر بیا د یو شمېر وزیرانو د استیضاح په مسله کې بې ځایه مداخله کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه هم د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د امنیت لپاره ډاډمن نه دی. د دې کمیسیون رئیس نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په دې ټینګار وکړ چې د راتلونکو یوې میاشتې پورې به له امنیتي ارګانونو سره په دې اړه خبرې وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ارګانونه د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ټینګښت ته تیاری لري، او په دې برخه کې هیڅ ډول اندېښنه نشته. په اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال حجر مراد معصومی په راپور کې اوري.
لدی سره سره چې د افغانستان امنیتي ارګانونه په شفای ډول ډاډ ورکوي چې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو امنیت به ټینګوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې ترکه اندېښنه لري. د دې کمیسیون رئیس وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ټینګښت په اړه باید امنیتي ارګانونه له دوی سره رسمي خبرې وکړي. فضل احمد مانوي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې تر راتلونکو یوې میاشتې پورې به د رای ورکولو د ټولو مرکزونو لست امنیتي ارګانونو ته وسپاري تر څو د انتخاباتو د امنیت لپاره د هغوی رسمي شمنې تر لاسه کړي.
هنوز هم نگرانی جدی ما از ناحیه امنیت وجود داره.
اوس هم د امنیت لپاره و جدی ستونزې موجود دي، او موږ یې اندېښمن کړي یو. په دې برخه کې شفاهي ژمنې موجود دي، ولی موږ په شفاهي ژمنو اکتفا نه کوو. تر یوې راتلونکې میاشتې پورې به انشاءالله موږ انتخاباتي مرکزونه مشخص کوو. امنیتي ارګانونه دې موږ ته واضح کړي چې دغه ټولو مرکزونو امنیت خوندي کولای شو، او یا د کوم ځای امنیت ساتلی شو، او د کوم ځای نه
و یا کدام جاها را میتونن و کدام جاها را نمیتونن.
په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت مسله له اساسي اندېښنو څخه ده چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو امنیتي څیړونکو لخوا هم ښودل شوې. د هغوی په خبره د افغانستان امنیتي ځواکونه به ونه شي کړی چې د دې هیواد په ټولو سیمو کې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخابات په بشپړه ډول ټینګ کړي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا دا ډول اندېښنې بې اساسه بولي او وایي چې په دې برخه کې ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش آزادی راډیو ته وویل چې دغه پروګرامونه به ډېر ژر د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره هم شریک کړل شي.
په ټوله کې افغان امنیتي ځواکونه انتخاباتو ترسره کېدو ته چمتووالی لري. د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې مونږ په پرتو ستونزو کار کوو، لکه څنګه چې مونږ دوه دورې انتخابات مو په کامیابۍ سره ترسره کړي، نو هیله مو دا ده چې دا ځل انتخابات به هم د خلکو په ملاتړ په ښه توګه ترسره کړو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د ناامنیو له امله د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې هم یو شمېر خلک ونه توانېدل چې په رایې اچولو کې برخه واخلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې له مخې ټاکل شوی د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 لمریز کال د حمل د میاشتې په 14 نېټه ترسره شي. د څېړونکو په باور کچېرې امنیتي تدابیر په جدي توګه ونه نیول شي، نو ډېر شمېر افغانان به ونه کړی شي چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. هاجر مراد معصومی، آزادۍ رادیو، کابل.
په خوست کې د سیاسي ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو، مدني بنسټونو او قومي شوراګانو استازي وایي که چیرې په 2014 میلادي کال کې د شفافو او رڼو انتخاباتو په باب افغان حکومت له خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې عملي کړي، نو خلک به په دې ملي بهیر کې په پراخه اندازه برخه واخلي. په اړه نور حال یې له خوسته د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست ولایت روڼ اندي قومي مخور، سیاسي فعالان او میرمنې وایي چې په ټولیز توګه خلک غواړي د شفافو او رڼو ټاکنو په بهیر کې برخه واخلي او له دې لارې داسې حکومت رامنځته کړي چې د خلکو د ارادو تمثیلونکی وي او د دې وړتیا ولري چې دا هیواد له مسلط بحران څخه وژغوري. لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار وایي
اصل خلک غواړي چې داسې نظام او داسې حکومت رامنځته شي چې د خلکو د ارادې مظهر وي. بل فرصت دغه دی چې په خوست کې داسې زورواکي نشته چې جنگ سالاران او زورواکي وي چې څوک د فشار لاندې راولي. او بل دا چې دلته په دې تیرو دوه ځلو انتخاباتو کې خلک د دې پروسې سره هم عادت شوي دي.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ وایي چې په تیرو ټاکنو کې درغلیو او د نفوذ لرونکو او مالدارو نوماندانو مداخلې له دې ملي بهیر څخه خلک ناهیلي کړي دي. نوموړی د ټاکنیز بهیر یو شمېر چالشونه په دې توګه په ګوته کوي.
خلک یو څه ناامید دي ځکه دلته په انتخاباتو کې درغلۍ وشوي. د هغه درغلۍ په نتیجه کې خلک فکر کوي چې عامه سیم هر څه چې کېږي هغه کېږي، زموږ رایه اچونه کوم تاثیر نه لري. یو ته د خلکو د مادیات تر تاثیر لاندې راځي، بعضې نور امنیتي مسایل چې په امنیتي لحاظ هم خلک تر تاثیر لاندې راځي چې خامخا کوم ستونزې په امنیتي لحاظ جوړې شي.
سیاسي فعال موسی جان زدران په نړیواله ټولنه او افغان حکومت نیوکه کوي چې دوی په آگاهانه ډول سیاسي او ټولنیزو خوځښتونو ته ارزښت نه ورکوي او پر منفردو اشخاصو حساب کوي.
په مدني ټولنو، سیاسي احزابو، د نظر په خاوندانو او هغه برخې د ټولنې چې تر اوسه پورې د هغه سره سالمه مشوره نه وي شوې، باید د هغو سره مشوره وشي. په دغه خوځښتونو، نهادونو او په دغه ټولنیزو سازمانونو او سیاسي سازمانونو کې د خلکو هیلې په زیاته پیمانه څرګندېږي.
دا چې په دې ځای کې شته ستونزو او ننګونو ته په پام څنګه کېدای شي په ټاکنو کې د ښځو ونډه ډېره شي، د مدني ټولنې یوه تنه فعاله نادیه باوري داسې وایي.
په انتخاباتو، راتلونکو انتخاباتو کې اوزې ډېرې کمې وي، که ډېرې شي یعنی کلیو کې اوزې ورته جوړې شي، خویندې به وکړی شي چې ګډون کوي. په خوست ولایت کې عامه پوهاوی د انتخاباتو په برخه کې البته د خویندو په برخه کې ډېره کم ده. که په دغه برخه کې علماو ته ګډون ورکړل شي، تر څو علما د منبرو، د میډیاو، د مساجدو له لارې نه دا خبره وکړي چې خویندې هم کړی شي چې رایه وکاروي، خلکو ذهنیتونه به آماده شي، خویندې به اوسي او خپلې رایه به وکاروي.
کتونکي په دې باور دي که چیرې افغان حکومت د ټاکنو تر مودې پورې خلک د رښتونو، عادلانه او رڼو ټاکنو په ترسره کېدو ډاډمن نه کړي، نو ممکن یو داسې نوی حکومت رامنځته نه شي چې افغانان او نړیوالې په تمه دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو د سهار په 2 بجو خبرونه پیلوي او د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. په اروپا کې د ناتو د قومندان مرستیال جنرال سر ریچارډ شرف وایي د افغانستان پوځ نیمګړتیاوې او ستونزې لري خو د پرمختګ او ښه کېدو پر لور روان دی. د جنرال شرف د څرګندونو جزئیات به د ډیلي تلګراف ورځپاڼې د راپور په استناد له جانقه الکوزینا واورو.
په اروپا کې د ناتو د قومندان مرستیال جنرال سر ریچارډ شرف وایي عسکر په ډیرو مواردو کې له افغان ملګرو سره ستونزې لري او په دې باندې سترګې نشي پټولای. خدای وایي په افغانستان کې امنیت مخ په ښه کېدو دی او د افغان ځواکونو له لیکو څخه زموږ په عسکرو باندې حملې زموږ د کار په مخ کې خنډ نشي کېدای. جنرال شرف په ټینګار سره وویل افغانان په زیات اندازه د خپل هیواد د امنیتي چارو مسولیتونه په غاړه اخلي. د زیاته کړه که دوه دریو تیرو کلونو ته وګورئ نو به وینئ چې افغان پوځ څومره پرمختللی. جنرال شرف بی بی سی راډیو ته وویل تاسو وګورئ چې افغان پوځ په ځمکنیو عملیاتو کې څه کوي. دا یو حقیقت ده چې د افغان پوځ لواوې په منظم ډول د عملیاتو پلانونه په خپله جوړوي او یا هم له سلاکارانو څخه په ساحه کې مرسته غواړي. په اروپا کې د ناتو د قومندان مرستیال وایي دا په دې معنا نه ده چې افغان ځواکونه بشپړ شوي. زمانم چې افغان پوځ د جګړې په ډګر کې د ملاتړ، اداري چارو، مشرتابه او قومندې په برخو کې نیمګړتیاوې او ستونزې لري خو دا ټول سمېدای شي. ډیلي ټلګراف رسپانه لیکي داسې بریښي چې جنرال شرف د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور منلی چې وایي د افغانستان د پوځ له هرو درویشتو لیواو څخه یوی د ناتو او امریکایي ځواکونو له مرستې پرته په یوازې ځان د عملیاتو او فعالیت توان لري. په اروپا کې د ناتو د قومندان مرستیال زیاتوي دا یو مهم راپور دی او زه یې په هیڅ صورت کم نه بولم. اصلي او مهمه خبره دا ده چې د افغان پوځ زیاتې لواوې په یوازې ځان د عملیاتو د پرمخ بیولو توان لري او پرته له شکه په افغانستان کې امنیت مخ په ښه کېدو دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نوي پروګرام له مخې د کندوز امنیې قومندانۍ له خصوصي شرکتونو څخه وسلې راټولې کړې چې دوی د امنیت په پلمه څخه کار اخیستي. امنیتي چارواکي وایي دغه پروګرام ته به تر هغو پورې دوام ورکړي چې ټولې وسلې له خصوصي کمپنیو راټولې کړې نه وي. نور تفصیل له کندوز د ازادي راډیو د خبریال نور محمد صحیم په راپور کې اوري.
د کندوز د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي دفتر خبر ورکړ چې د کورنیو چارو وزارت د عامه محافظت او امنیتي تصدۍ د معینیت د پریکړې پر بنسټ یې په کندوز کې له یو شمېر خصوصي شرکتونو او مؤسساتو څخه هغه غیر قانوني وسلې راټولې کړې دي چې هغوی د خپلو مؤسساتو او شرکتونو د امنیت ساتنې په پلمه کار ترې اخیست. ویل کیږي چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې دغه معینیت تازه ایجاد شوی او هدف یې دا دی چې تر دې وروسته ټول هغه کورني او بهرني خصوصي شرکتونه او مؤسسات چې د خپل امنیت په اړوند امنیتي خلکو ته اړتیا ولري رسمن تر پوښښ لاندې نیسي. ویل کیږي چې له دغو شرکتونو او مؤسساتو څخه د وسلو راټولول د جمهوري ریاست د 15 نمبر فرمان له مخې ترسره شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د عامه محافظت او امنیتي تصدۍ په معینیت کې د نړیوالو پروژو رئیس جنرال عبدالواحد شریفي د غیر قانوني وسلو د راټولولو په اړه وایي چې دغه پروګرام نه یوازې پر خصوصي شرکتونو او مؤسساتو کې تطبیق کیږي بلکې ورو ورو پراختیا مومي او د ټولو هغو وسلو پر راټولولو به لاس پورې کړي چې په غیر قانوني توګه له اشخاصو او افرادو سره ساتل کیږي. د په دې اړه داسې وویل تل د خلکو د هوساینې لپاره دي. له همدې عمله له هغو اشخاصو څخه چې غیر قانوني وسلې له ځانه سره ساتي زموږ پروګرام دوام کوي. اوس خو دغه پروګرام په خصوصي کمپنیو کې عملي شو، په راتلونکي کې به په نورو برخو کې هم عملي شي. د معلوماتو له مخې دغه پروګرام په ترڅ کې په کندوز کې له اوو خصوصي کمپنیو څخه له اړوند تجهیزاتو سره 15 وسلې راټولې او فعلاً د کندوز په امنیه قمندانۍ کې ساتل کیږي. ښاغلي شریفي د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې د دې پروګرام هدف د وسلو قانوني کول دي او هر هغه کمپنی او مؤسسه چې د خپل امنیت ساتنې په اړوند اندېښنه ولري دوی کولای شي له قانوني لارو څخه امنیتي خلک او وسلې د هغوی په اختیار کې ورکاندي. خو ویل کیږي چې له دې وروسته به هیڅ مؤسسې ته اجازه ورنه کړای شي چې ناقانونه وسلې له ځانه سره ولري.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد الله سباون د کونړ څخه اس ام اس را لېږلې دي. دی وایي د اوبو او برښنا وزارت ولې په افغانستان کې د برښنا د کمښت ستونزه نه حلوي؟ افغانان به تر کله په تیارو کې ژوند کوي؟ زین الله د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه لیکي. له اړوندو مقاماتو څخه هیله کوم چې د تورخم د دروازې د پرله پسې بندېدو په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي خبرې وسي، څو پر دې لاره د مسافرینو ستونزې حل سي. سعادت افریدی د غزنی ولایت څخه لیکي که ټول امریکایان د 2014 میلادي کال وروسته له هیواد څخه ووزي، نو چاته به د جنګ پلمه نه وي پاته، انشاءالله سوله به راسي. رحمان الله په خپل اس ام اس کې لیکي په لوګر کې خلک له اربکیانو په عذاب دي، اربکیان په هدف یې وژنه کې لاس لري او ډېری بېګناه خلک وژني. رضوان رهینی بیا وایي د لغمان په علیشنګ ولسوالۍ کې محلي پولیس ډېر مؤثر واقع سوي دي، خو خلک داسې اندېښنه ښکاره کوي چې ګواکې دا کار به اخیر په قومي ټوپک سالاري بدل سي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې په خبرونه کې د پاکستان وروستي سیاسي وضعیت ته کتنه کوو او د افغانستان پر ستونزو هم ګڼ شمېر راپورونه لرو، خو اوس احمد شیبر سټډیو ته راغلی او د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
په کابل کې نن د بریټ په ترس کې شپږ بریټ کونکي وژل شوی دي او د افغان چارواکو په وینا یو امنیتي کارکونکی هم په دې بریټ کې وژل شوی دي. د دې بریټ لامل پولیسکونو ملکیانو ټپیان شوی دي. دینی عالم محمد طاهر القادری په اسلام آباد کې مظاهره کونکو ته وویل چې دوی په انتخاباتو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي او باید دا انتخابات په خپل وخت ترسره شي. د پاکستان شمال ویدیس کې د خیبر د قبایلی سیمې په سل ګونو کلیوالو د خپل 14 کسانو د وژلو لپاره اعتراض کړی دی. دوی وایي چې پوځیانو دغه کسان وژل دي. د تاجکستان په شمال کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د منشوي ډلې د مشکوکو غړیو د نیولو لپاره عملیات دوام لري. عراقي چارواکي وایي یو شمېر بریدونو د عراق په شمال او مرکز بغداد کې لږ تر لږه 30 کسان وژل دي. فرانسوی په مالیک په فرانسوي عسكر په 2 ساعتونو کې له مسلمانو او یغیانو سره مخامخ مزکنی جګړه پیل کړي. د سومالیاوی وسلواله ډلې چې القاعده سره تړاو لري یو فرانسوی برمته ورسته تر دې په مرګ محکوم کړ چې فرانسونه توانید چې هغه د عملیاتو په ترڅ کې وښخوري. او د بریتانیا پولیس وایي نن دوه تنه هغه مهال ووژل شول او دوه نور ټپیان شول چې د لندن په مرکز کې هلیکوپټر وغورځیده.
ازادي رادیو او ری دغه راز خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کوم. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونه په دوهمه نیمه کې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه پر ګڼو ستونزو بیلابیل راپورونه لرو. په کندهار کې اوري چې خلک په تیر بیا ځوانان د زیات ولور څخه شکایت کوي. د پکتیا اوسیدونکو بیا د پاسپورت اخیستو په محل ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کندوز ولایت د باغ شرکت کورنۍ بې ځای شوي کسان په دې سړه هوا کې د بیلابیل ستونزو شکایت کوي او دغه راز په کونړ کې هم ځوانان یو شمېر شکایتونه لري. خو مخکې دې چې په دې اړه راپورونو ته دوام ورکړو، د پاکستان وروستي سیاسي وضعیت ته کتنه کوو. شاوخوا یو کال وړاندې په پاکستان کې د پوځي کودتا اوازې خپرې شوې او داسې اندېښنې پیدا شوې چې په دې کار سره به پاکستان سیاسي بحران ته داخل شي. د مهال د پاکستان ملکی حکومت له څو اړخونو یا ځواکونو لخوا د څو اړخونو یا ځواکونو لخوا تر ګواښ لاندې دی او دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې انتخابات ته یوازې څو میاشتې پاتې دي. دا چې په پاکستان کې سیاسي وضعیت په کوم حالت کې دی او د دې هیواد بحران به د افغانستان پر حالاتو او ثبات څه ډول اغیز وکړي، نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یوه تحلیلي مقاله خپره کړې چې مهمې برخې به یې له جنقه الکو ځینې واورو.
یو مبهم واعظ یا دینی عالم لخپل زرونو پلویانو سره په اسلام آباد کې د پارلمان ودانې مخې ته کیمپ جوړ کړی او د حکومت د سمدستي رنګېدو غوښتنه کوي. په همداسې یو حالت کې د پاکستان سترې محکمې د سې شنبې په ورځ د صدر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو حکم هم صادر کړ. په پاکستان کې شخړې مخ په زیاتېدو دي. وسلوالو په حکومتي ځواکونو او مذهبي اقلیتونو باندې وژونکو حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې په کشمیر کې د پاکستان او هند تر واک لاندې سیمو کې د دواړو خواوو د عسکرو د وژلو پر سر هم تاوتریخوالی زیات شوی دی. په همداسې یو حالت کې د پاکستان غښتلی پوځ چې له اوږدې مودې راهیسې د آصف علي زرداري له حکومت سره په لانجه او مخالفت کې دی، یو مبهم او ناڅرګند دریځ غوره کړی دی. د پوځ لوی درسیز جنرال اشفاق کیانی او قومندانانو یې له سیاسي شخړو او مصیبت څخه ځانونه ګوښه کړي او ډیر سوړ چلند کوي. د کیانی او پوځ دا چوپتیا شکونه پیدا کوي چې پوځ د سیاسي مداخلې لپاره کمین نیولی دی. نیویارک ټایمز ورسپاڼه په مقاله کې وړاندې لیکي په نورو مسلو سربیره داسې بریښي چې په پاکستان کې د بدلون ګیر بدل شوی او لږ شمېر کسان ممکن د لوري اټکل وکړي. تبې خبره ده چې دا د آصف علي زرداری د حکومت لپاره بد خبر ده او دغه راز د امریکا د ګټو لپاره هم. متحده ایالات له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو او د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په مقصد یو باثباته پاکستان ته اړتیا لري او دا مسله ورته ډیره مهمه ده. نیویارک ټایمز ورسپاڼه د پاکستان د ډان ورسپاڼه د سر لیکوال سیریل المیده خبر راخسته چې وای داسې بریښي چې حالات په چټکۍ سره بدلون مومي خو وړاندوینه ډیره ګرانه ده. د ورسپاڼه په باور د دغه بدلون اصلي عامل یا کټالیسټ یو شپېته کلن دینی عالم محمد طاهر قادری ده چې له یوې میاشتې څخه په لږې مودې کې د سیاست ډګر ته ودانګل او دا مهال د جمهور ریاست ودانۍ ته نږدې په مرمۍ ضد کانټینر کې ناست دی او جمهور رئیس زرداری ته ضرب العجل ورکوي. قادری د سیشمې پورس په وینا کې ویل په پاکستان کې پارلمان نشته، دلته یو ډول لوټمار او غله راټول شوی، زمونږ د پارلمان وکیلان د قانون جوړونکو پر ځای په قانون ماتونکو بدل شوی دي. نیویارک ټایمز لیکي د قادری د وینا له ځای څخه شاوخوا 200 متره وړاندې د پاکستان سترې محکمې وویل چې صدر اعظم راجا پرویز اشرف په اداري فساد کې ښکېل دی او د هغه د نیولو حکم صادر کړ. داسې اوازې هم خبرې شوې چې په یو وخت د سترې محکمې د رئیس افتخار چودري او قادری عملونو او د غختلو جنرالانو ملاتړ په پاکستان کې سیاسي جریان ته جټکا ورکړي. که څه هم چې قادری په وینا کې دا خبرې رد کړي او ویل په دې کار کې د خدای پیغمبر او د پاکستان د 130 میلیونو خلکو ملاتړ ورسره دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کروي د پاکستان په 16 کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره له یو ملکي حکومت څخه بل حکومت ته په ډیموکراتیک ډول د واک انتقال ته شاوخوا 2 میاشتې پاتې دي. دی د قادری خبره غیر قانوني او به اهمیت وبللی.
Now when we are 2 months away towards the first democratic transition in Pakistan's history
دا مهال موږ د پاکستان په 16 کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره دیموکراتیک انتقال ته 2 میاشتې وخت لرو. تاسو په هیجی دا یو داسې کس دی چې له لیرې ځای څخه راغلی او وایي پارلمان منحل کړي. څوک د پارلمان د منحلولو حق لري؟ څوک دا حق لري چې ووایي د 180 میلیونو خلکو استازیتوب کوي؟ په دې توګه د پاکستان په څیر هیواد کې دا اسانه ده چې غیر ضروري شور ژور جوړ شي. او زما په فکر هم دا خبره ده، هیله ده چې دا خبره به ژر سړه شي.
د راول پندای پوزي فرقې کې د کایاني په مشهي پوزي جنرالان د حالاتو څار کوي او ځنې کسان وایي چې دوی د پردې تر شا لروانه وځي څخه ګټه اخلي او په عین حال کې د زرداری له حکومت سره هیڅ مرسته نه کوي.
د پاکستان د سیاسي وضعیت او د چې د هیواد روان سیاسي بحران باندې افغانستان پر حالات او ثبات څه ډول اغیز وکړي په دې اړه مو د نیویارک ټایمز ورسپاڼې د تحلیلي مقالې مهمه برخه واورېدې. د پاکستان چاپ ورسپاڼو هم په خپلو نننیو غنو کې د سترې محکمې لخوا د صدر اعظم د نیولو د حکم او په اسلام آباد کې د صوفي عالم طاهر القادری د احتجاجي مظاهرې په باب مطالب او تبصرې خبرې کړې دي. په پیښور کې د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن انګار د ورسپانو او خبرونو ته کتنه کړې ده.
د پاکستان چاپ ورسپانو په خپلو نننې یوګنو کې د سترې محکمې لخوا د صدر اعظم د نیولو د حکم او په اسلام آباد کې د صوفي عالم طاهر القادری د احتجاجي مظاهرې په باب مطالب او تبصرې خپلې کړې دي. مشرق ورسپانې خپل سرمقاله تر دې سرلیک لاندې لیکلې چې یو بل صدر اعظم ته سزا. ورسپانې لیکلي د صدر اعظم د نیولو په باب د سترې محکمې تر پریکړې وروسته په هیواد کې سیاسي بحران داسې یوې مرحلې ته داخل شوی چې هیڅوک یې وړاندوینه نشي کولای. ورسپانې د پاکستان وضعیت نازک بللی او لیکي چې په اسلام آباد کې د طاهر قادری احتجاجي مظاهرې او د سترې محکمې تر دغې پریکړې سمدستي وروسته د ونډو په بازار یا سټاک اکسچینج کې د پام وړ کموالی راغلی او کلانجه اوږده شي نو پایلې به یې ډېرې خطرناکې وي. ورسپانه د پوز رول ته په اشاره وایي حکومت او نور سیاسي ګوندونه باید د عدلیه د پریکړې درناوی وکړي او هیڅ داسې ګام پورته نه کړي چې یو واری بیا هغه ځواک مخې ته راشي چې حکومت او هم عدلیه په ډیره مشکله مخې نیولې. له اسلام آباد خبرېدونکو جنگ نه دولتي ورسپانه په خپل سر مقاله کې د پاکستان سیاسي وضعیت نازک بللای. ورسپانې لیکلي چې د سترې محکمې پریکړه په داسې وخت کې مخې ته راغلې چې د منهاج القرآن ادارې د مشر ډاکټر طاهر القادری په مشرۍ لسګونه زره خلک د دې لپاره په اسلام آباد کې راغونډ شوي چې حکومت د انتخاباتي اصلاحات راولي. ورسپانې د قادری د مظاهرې او سترې محکمې د پریکړې نتایجو ته هیله مندي ښولې او لیکي چې پایلې باید د ډیموکراسۍ په لا ټینګښت کې مثبتې ثابتې شي. ایکسپریس ورسمانې هم د پاکستان وضعیت حساس بللی او لیکي چې د حکومت او سیاسي ګوندونو وړه تیروتنه به دیموکراسۍ او په مجموع کې د پاکستان لپاره خطرناکه ثابته شي. ورسپانه لیکي په تیرو ورځو کې د هندو پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته باید عادي ونه ګڼل شي. همداراز افغانستان یې د پاکستان لپاره یو دایمي خطر ګڼلی او لیکي چې سیاسي ګوندونه باید دغه مسایل په پام کې ونیسي او هیڅ داسې کار ونه کړي چې نه یوازې جمهوریت بلکې پاکستان له خطر سره مخ شي. نوای وخت نه دولتي ورسپانه د طاهر القادری هڅو ته د شک په نظر ګوري او لیکي چې نوموړی غواړي له دې لارې په ولس کې خپل پلویان زیات کړي. ورسپانې د هغه غوښتنې نه قانونه بللي او لیکلي دي چې اساسي قانون د دغسې غوښتنو اجازه نه ورکوي.
د پاکستان وروستي سیاسي وضعیت ته د دې هیواد د ورسپانو کتنه وه. واموریدل چې په اسلام آباد کې صوفي عالم طاهر القادری خپلو پلویانو ته نن په وینا کې وویل چې په دې هیواد کې د انتخاباتو په قانون کې باید د انتخاباتو په سیستم کې باید اصلاحات رامنځته شي او دغه انتخابات باید په ټاکلي وخت ترسره شي. وړاندې د افغانستان د شمالي ولایتونو د دینی عالمانو د وروستۍ پریکړې په باب اوري چې په مزار شریف کې جرګه شوې وو او پریکړه وکړه چې او ژمنه وکړه چې له افغان حکومت سره په هیواد کې د موجودو ستونزو په لرې کولو کې مرسته کوي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته د افغانستان د روانو حالاتو په باب راپورونو ته مخه کوو. په مزار شریف کې د شمالي ولایتونو دینی عالمانو د غونډې په پای کې ژمنه وکړه چې له حکومت سره به په هیواد کې د موجودو ستونزو په هواري کې مرسته کوي. دغه غونډه چې سلهاوو دینی عالمانو پکې برخه درلرله تیره ورځ پای ته ورسېده. نور تفصیل له مزار شریف د ازادي راډیو د خبریال عبداللطیف صحاک په راپور کې.
د افغانستان د شمال او مرکزی یوولس ولایاتو دینی علماو خپل درې ورځنۍ ناسته په مزار شریف کې پای ته ورسوله او د آزادو بحثونو نه وروسته په افغانستان کې د اتو ستونزو د حل لپاره لومړیتوب ورکړه. د معارف وزارت د اسلامي تعلیماتو معین محمد شفیق سمیم وایي دینی علماو په افغانستان کې د مخدره توکو کښت او قاچاق، ناامنۍ، د خلکو ترمنځ په کلیو او بانډو کې موجوده ستونزې، ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو نه ورتګ، د سولې نه رامنځته کېدل د افغانستان اوسنی موجوده مهمې ستونزې وښودلې. د نوموړي په وینا دینی علماو د دې ستونزو د حل لپاره د معقولو لارو وړاندیز وکړ او د حل لپاره همشمنه وکړي.
در ترویج حکومتداری
د خي حکومتداری د ترویج په کلاو باندو کې خلکو ترمنځ د ستونزو د ناامنۍ د لمنځه وړلو، ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو نه تلل او د سولې په هکله دینی علماو ښه وړاندیزونه وکړل. هغوی حاضر دي چې د دې ستونزو او د سولې په رامنځته کېدو کې دولت او خلکو سره مرسته وکړي. د معارف وزارت معین په وینا همدارنګ دینی علما او په ښوونځیو کې د حب الوطن په نوم د یو مضمون د زیاتېدو سره موافقه وکړه او د دینی مدرسو د ترویج لپاره د دې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت سره د مرستې ژمنه هم وکړه. په همدې حال کې په دې ناستې کې ځینې دینی علما او انتحاري بریدونه آرام وبلل او هغه کسان چې په دې کار لاس پورې کوي هغوی ګناهکار وبلل او د دینی مدرسو د زده کوونکو نه یې وغوښتل تر څو د دین خلاف عمل ښکار نه شي. کوم ادعایی چې د انتحاري برید په هکله کېږي کاملا غلط او ناروا دي او کوم کسان چې د مسلمان په جامو کې دا عمل ترسره کوي دا د کومې بلې لارې او د نورو اسنادو په اساس به یې ترسره کوي، ځکه اسلام کې دا عمل ناروا دی. انتحاري بریدونه کاملا ناروا او حرام دي، ځکه الله پاک وایي څوک چې خپل ځان وژني دا کار ناروا ده. د دې غونډې د جوړوونکو په وینا د دینی علماو نظریاتو نه به د سولې په بهیر او د دولت اړوند نورو برخو کې به تنه کار واخیستل سي. په دې ناسته کې د افغانستان د مرکزی او شمولي یوولسو ولایاتو 1500 تنه دینی علماو ګډون کړی و.
ورزو د مزار شریف څنګ لوري، البته د بلخ څنګلوري ولایت کندوز ته، په کندوز کې د باغ شرکت کورنۍ بې ځایه شوي کسان وایي له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په دوی کې داسې کورنۍ هم شته چې له څو ورځو د خوراک لپاره ډوډۍ نه لري. نور محمد سهیم د دوی ستونزې په خپل راپور کې راخیستې دي.
د کندوز باغ شرکت کم د کندوز ښار په شمال لویدیځه برخه 15 کیلومتری د کندوز ګور تیپی د عمومي سړک په غاړه واقع دی. دغه کم ته ځکه د باغ شرکت کم وایي چې ځمکه یې د سپینزر شرکت ملکیت دی، کوم چې له 1906 کال راهیسې چې په هیواد کې کورنۍ جګړې روانې وې او په خلکو کې بېوزلي او بېروزګاري زور اخیستی و، دغه کم ته له شمال ختیځو ولایتونو څخه په اقتصادي ستونزو اخته کسان راغلي او میشت شوي دي. د دغو بې ځایه شویو کورنیو یوه لویه برخه د بدخشان ولایت څخه ده چې د نیستۍ او بې سرپناهۍ له وجې کډې کولو ته اړ شوي، او عمده هیله یې دا ده چې د دولت تر پاملرنې لاندې د مرستندویو مراجعو مرسته جلب کاندي. په دې اړه به د بدخشان له درایم ولسوالۍ څخه د محمد عمر خبرې واورو. موږ د بېوزلۍ، نیستۍ او زیات فقر او پریشانۍ عمله باغ شرکت ته راغلي وو. موږ په خپل ولایت کې یوه بېسوازمکه هم نه لرو. د سپینزر شرکت لخوا د کمپ اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی شوی دی چې یا دغه سیمه خوشی کړي او یا هم د خپلو کورونو ځای په اجاره واخلي. خو کډوال وایي چې دوی خو ځان ته د ډوډۍ د پیدا کولو وس نه لري، نو د استوګنې د ځای اجاره به څنګه پرې کوي. دغه کډوال په داسې حال کې چې د سرپناه لپاره د یوې نمرې ځمکې د ترلاسه کولو لپاره د کندوز د بېلابېلو والیانو او آن د جمهوري ریاست لخوا ورکړای شوي امرونه په لاس کې لري، هیله کوي چې د ولایتي مقاماتو لخوا به دوی ته یوه نمره ځمکه ورکړای شي. له دې پرته د اجارې پیسې نشي ورکولی. په دې اړه د کمپ یو تن اوسیدونکي سید احمد داسې وویل: تر هغه وخته چې دولت موږ ته د استوګنې ځمکې را نه کړي، موږ د سپینزر د اجارې د پرې کولو ځواکمني نه لرو. د دغه کمپ د اوسیدونکو ګجرو په استازیتوب خان زمان بیا د کمپ د ستونزو په اړه داسې وویل:
دا خلک چې ټول شوي دي، دغسې یو فکر لري چې که حکومت دې موږ غور ونه کړي، نو موږ د مرګ سره بس مخامخ یو. یعنې داسې خلک، داسې کور هم شته چې 15 ورځې 6 ورځې وږي دي، هېڅ شی نه لري. خلک د مشکلات د مریضي سره بس څه ژوند چې دی په خطر کې دی. د خلکو سره ګورئ، دېژې نه پورته چې سړی چې تاسې خپل لباس راغل چې موټر نه شي راتلی.
هېره دې نه شي چې د دغه کمپ دغه ستونزه مو د کندوز د کډوالو چارو له مشر عبدالسلام سره شریکه کړې ده. دی وایي دغه خلک د دوی په وړاندې د مهاجرو په صفت په دې دلیل نه دي پیژندل شوي چې د کډوالو چارو د عالي کمیشنری له نظره د جګړو له وجې نه، بلکې د اقتصادي کمزورتیا له وجې بې ځایه شوي دي. که چیرې دغه کمیشنری تایید کړي، نو د جمهوري ریاست د 104 نمبر فرمان له مخې به یوه یوه نمره ځمکه ورته ورکړای شي. پاتې دنه وي چې باغ شرکت ته ورغلی سړک هم دومره وران ویجاړ او د اوبو له ډنډونو ډک دی چې موټر پرې په ډېره ستونزه تګ راتګ کوي.
د کندوز ولایت د باغ شرکت د بې ځایه شویو کورنیو د ستونزو په باب مو راپور واورید. او اوس هم هلمند ته ځو. د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد ولسي پاڅون پیل شوی. د پاڅون کوونکو وایي د کلونو رئیس د طالبانو د ماینونو او کمینونو په منځ کې اوسیدلو په تنګ کړی دي، او د حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي که چیرې حکومت ورسره مرسته وکړي، نو ټول نهر سراج ولسوالۍ به د طالبانو له حضور پاکه کړي. په اړه نور حال له هلمند د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوري.
نهر سراج ولسوالۍ د لشکرګاه په ختیځ او د ګرشک په جنوب لویدیځ کې ډېره پراخه سیمه او د طالبانو لپاره د کلونو راهیسې د پوځي زده کړو، اوسېدو او پلان جوړونې مرکز دی. د لشکرګاه څخه د کندهار تر دوه لارې پورې د غځېدلي سړک په څنګ کې د یوه واړه کلي لسګونه اوسېدونکو بیرغ پورته کړی دی او غواړي د وسلوالو طالبانو د کلونو واکمني په دې سیمه کې له منځه یوسي. د کلیوالو او طالبانو ترمنځ خبرې د هغه ماینونو پر سر په ناندریو اوښتې دي چې د کلیوالو د تګ راتګ پر لار پولیسو ته ځای په ځای سوي دي. د کلي مشر سفر محمد وایي طالبانو یې د ججې او ډوډۍ د نه ورکولو په عکس العمل کې د میاشتو راهیسې مځکو ته اوبه نه پرېږدي، او د مدو راهیسې د طالبانو له لورې د شخ کړای سوو ماینونو له امله آزاد ژوند نه دی کړی.
انشاءالله اعتماد لرم چې داسې به درته ووایم چې په ښځه کوم، دا زه درته وایم چې زه کوم. دا خپل خلک ټول دغه ته سترګې پر لارې وي چې کوم به یو سړی چې ولاړ شي مال زه ولاړ یم زه مه کوئ. دا کومک د حکومت ته سغوارم د ستار خان د والی صاحب د ټولو زمو کمال د خپل وطن سر ور کوم خپل وطن آزادوم.
په دې کلی کې تر 500 ډیر ځوانان او سپینډر ټول سوي دي او غواړي د سفر محمد په مشرۍ د نارسراج د الکوزو په کلی کې راپورته سوی پاتون کامیاب کړی. دوی د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د وسلو او مهماتو مرسته وکړي، پوسټ ورته جوړ کړي او د طالبانو د راتلونکو سترو بریدونو پر مهال ملاتړ وکړي. د دې سیمې تنکي ځوانان چې اکثره د سیمې د روانو ناامنیو له امله په کلونو کلونو ښوونځي ته نه دي تللي، خو د جوشه او بې سواده ځوانان سوي دي او تر نن پورې د طالبانو همکاري کوله، اوس دا فیصله کړې ده چې د خپل کلي د سیمې جوړو او کلیوالو ساتنه وکړي او په کلي کې د ښوونځیو او کلینیکونو د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي.
زما پر سپینژورو عمله سوې ده. زه غواړم د خپل سر د خپل سپینژورو په ژوند کې قرباني کړم، امنیت ساتم، غواړم چې پولیس خپل وړونه خپل کاکا زامن خپل تربرونه جوړ کړم او خپل وطن وسا کړم، خپل زغلېدلې ورندرګانې پر ځای کړم.
دا زاد استر ادغه پر ټول مینونه دي، هغه جواله غل ټول مینونه دي
مینونه دا پټ کړی دي. نو بار دا خلک دا جین په عذاب سره وستای په مقابله ودرېدل. نو موږ دا وایي چې موږ همکاران داسې ولرو چې دلته پر دې ځای چې موږ ته نه هیڅوک باس نه کوي مینونه نه کړه ته پټ نه.
کیسه دا کیسه د وروره چې دغه طالبانو سره داسې شپږ وکړه لکه چې موږ مطلب ځنې په عذاب یو، مینونه پټې په سرایو په دروازو کې خو هغه حکومت هم زورور دی، موږ نسخه وایلی چې معنا ته مرزه دی د جزګي سره ټک پر کوي.
د نهرسراج ولسوالۍ په دې ناامنه سیمه کې د پرتو پولیسو د لومړي کنډک قمندان ستار خان وایي د خلکو دغه حرکت هغه مهال پر لای کېدلی سي چې مرکزي حکومت د هغوی ملاتړ وکړي. ستار خان وایي نهرسراج ناامنه سیمه ده او د خلکو دغه پاڅون ننګه به د ټول نهرسراج خلکو ته د طالبانو د واکمنۍ څخه د وتلو او پاڅون وس ورکړي. غول موږ د نهرسراج پاتون کوونکې واز نه پرېږدو او د هغوی سره هر راز مرسته ته آماده یو.
غولس ټول د مشیاته ولاړې ولس وای موږ ته سلا راک، موږ د لوړ مقامات سره دغه دغه چې موږ ته سلا وي مهمات هغه لوجستیکی تجهیزات چې د یو اسکر د فارې دي هغه ودوی ته ورکو چې د خپل وطن او خپل کلی دفاع وکړي. هغه ته موږ دغه لکه دغه خلکو ته چې مو اطمینان ورکړی دی دا دی ورسره ناشت یو تر هغه لازی نه دی نه چې دوی شی اکمال نه کوم دلی ورسره یو.
تر دې وړاندې د هلمند په مارجی ولسوالۍ کې ولس ته طالبانو په ضد پاتون کې وسلې واخیستې او د حکومت په مرسته د مارجی ولسوالۍ امنیت وساته. خود نهرسراج په چیر ډیر نه امن سیمه کې د لومړی ځل دی چې ولس د جنگ او ناامنۍ څخه ستړي کیږي او د طالبانو په ضد پاتون کوي. نهرسراج د لوکوزو د کلی اوسیدونکو وایي کچیر حکومت د دوی سره د دې سمو په ساتنه کې مرسته وکړي د ټول نهرسراج خلک به راپورته سي او خپل سیمه به د سیمې د وسلوالو له حضور پاک کړي. محمد الیاسی د ازادي رادیو هلمند.
و امرځل چې د هلمند ولایت په نهرسراج ولسوالۍ کې طالبانو پر ضد ولسی پاتون شوې ده. پاتون کوونکې وایي د لکلونو رئیس د طالبانو د ماینونو او کمینونو په منځ کې اوسیدلو په تنګ کړي دي او له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
ازادي راډیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
په کندهار کې د ولور د ناوړه دود له امله یو زیات شمیر ځوانان شکایت کوي او وایي چې دوی نشي کولای زیات ولور پوره کړي او همدا علت دی چې اکثره کلونه له هیواده بهر په مزدوري کې تیروي. مخکې دی چې په کندهار کې په تیر بیا د ځوانانو د شکایتونو په باب تفصیلي راپور درواورو. په کونړ کې هم ځوانان شکایت کوي چې دوی د ژوند د ښه والي او د ستونزو د هواري لپاره نه د اطلاعاتو او کلتور وزارت پام کوي او نه هم د کونړ چارواکي. په اړه تفصیل له کونړ د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري پر راپور کې
په کونړ کې ځوانان له افغان دولت څخه ګیله کوي چې د ستونزو د حل لپاره یې هیڅ ډول کوټلي ګامونه نه پورته کوي. د دوی مشکلات د هرې ورځې په تیریدو زیاتېږي.
جمادین روحانی کونړ کې د ځوانانو لپاره هیڅ کار نه دی شوی، نه د دې لپاره کوم د تعلیم زمینه مساعده شوې ده. د همدغه ځوانانو په واسطه باندې مونږ کولای شو چې په خپل هیواد کې امنیت راولو، سوله راولو او د دې ترڅنګ د هغه ځوانانو لپاره چې هغه اوسګار ګرځيږي د هغوی لپاره د کار زمینه مساعده شي، د هغوی لپاره د مکتب لپاره زمینه مساعده شي. نو هیڅکله به مونږ په افغانستان کې جنگ و نه ګورو، فساد به و نه ګورو او مونږ به د غریبۍ سره مخامخ نشو.
د بیروزګاری ستونزه یو ډیره زورونکې او لویه ستونزه نه یوازې په کونړ ولایت کې بلکې په ټول هیواد کې په ټول افغانستان کې. په زورګونو خلک لوړو زده کړو نه فارغيږي، له پوهنتونونو نه فارغيږي، خو هغه بیروزګاره ګرځي. د هغوی لپاره د کار کولو زمینه نشته، نو دوی مجبوریږي چې کار ورته پیدا نشي. د هغوی نه کورنۍ یو څه غواړي، یا بدای چې هغه په غلطو لارو باندې سر کې ګیاو، یا بدای چې دغه دولت په مقابل کې باقوي ودرې.
ځوانان د ټولنې ګملا تیر دي،
په دې خاطر باندې چې ځوانان ډېره انرژي لري او د افغانستان 15% پوسیده د ځوانان تشکیلې همدا ځوانان کولای شي چې خپل د وسې کار وکړي په خوونه او روزنه کې پرهنګي چارو کې په اقتصادي برخه کې
ځوانان وای د دوی د ستونزو د نه هواري لامل د دولت او ولسترمنز پیدا شوی فاصله هم مخپزيتي دودي
زمانو حیاودین احساس دي د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکو په ورستیو وختونو کې خود ولس او د دولت ترمنز ډیر واټن پیدا شوی لګم نه بلکې ډیر
په کونړ کې د ځوانانو چارو مدیر صادق الله سیار هم وای چې د اطلاعات او کلتور وزارت ورته کومه ځانګړي بودیجه نه ورکوي چې ځوانان پر راټول کړي او یا هم د هغوی ستونزې پرې هواري کړي د کونړ والی فضل الله وحیدی هم منی چې تر اوسه ځوانانو سره په هغه اندازه مرسته نه ده کړې چې کومه لازمه وه خو په پلان کې لري چې له دې وروسته به د ځوانانو د ستونزو د هواري لپاره په کلنۍ بودیجه کې ځانګړي برخه جلا کړي
د کونړ د ځوانانو د ستونزو په باب مو واورېدل په کندهار کې هم خلک په تیر بیا ځوانان د زیات ولور څخه شکایت کوي او وایي چې دغه ناوړه دود اوس په یوې ناسمې سیالۍ ګرځېدلی او د یوې نجلۍ پر سر د 15 لکو څخه تر 15 لکو پاکستاني کلدار پورې ولور اخیستل کېږي خلک او دیني عالمان وایي دا ناوړه دود ډېرې زیاتې ټولنیزې ستونزې او مشکلات راولاړ کړي دي محمد صادق رښتینی په اړه له کندهاره تفصیلي راپور لري
لول ولور چې د هیواد په مختلفو سیمو کې ټولنیزې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي په کندهار کې هم دغه ناوړه دود په یوې ناسمې سیالۍ ګرځېدلې د کندهار اوسیدونکو وایي چې په شاره ولسوالۍ کې د یوې نجلۍ پر سر د 15 لکو څخه تر 15 لکو پاکستانی کلدار پورې ولور اخیستل کېږي د دې دود له کبله ځینې ځوانان چې بد اقتصادي حالت لري واده نسي کولای او یا هم کلونه له هیواد لیرې په پردیو هیوادونو کې د مسافرۍ شپې تېروي نور احمد د کندهار شهر هغه ځوان دی چې د لول ولور د پرکول په خاطر د داسې ستونزو ښکار ګرځېدلی
دونیم کله کې چې ما کوزده کړی او دلته ولور به خېر دی ورو تقریبا 6 لک وي او ما نسوي پرکول زه دلته بزو بیکار او لاړم پاکستان ته ډېر وخت مې کار کې خو کار نه پیدا کېد بیرته مجبور سم د تصمیم ونیول چې بیرته راسم دلته کار وکړم دلته کار نشته ډېر وخت کې زه راځم پر چوک باندې شاوخوا یو ځای ګرځم چې کار پیدا کړم کار ماته نه پیدا کېږي سوا کوم ایران يم خو اوس تصمیم لرم چې پلی ایران ته ولاړ شم ګونیا ګوره به یو کار پیدا شي نو ځکه چې ولور پیسې زه باید پیدا کوم مګر ته اوس پوری خو ډیر وخت کیږي ما هغه نیمایله نه دی پوره کړی
دا سه حمله دل سی وی چې ډیر ځوانان د واده لپاره پیسې په پور او قرض واخلي خو له واده وروسته د بهرنوي هیوادونو مسافرۍ ته مخه کړی ناویانی شي چې کلونه په کور کې به برخلیک تر شا پاتوي د ولور دود کله یې خو ځوانان زوروي لبلې خوې پیغلو او نو واده سو شوز ته هم ډیر ستونزې را پیدا کړې دي چې زیات شي د خسر په کور کې لپی غورونو او تاوتریخوالي سره مخ کوي زر لاشته هغه میرمند چې لوري د دغه سی وې ستونزې سره مخ شوی
وس سلم مشکلات و سره مخ ده وس دا چې میړه ری چې خانه دی نه د دې قدر لري نه د دې لیاز لري نه د دې خاطر لري نه وس من دا غسی ارمان ده چې په زړه کې من دا وس لکه کونډه لکه د ژوند کونډه دراته نه استه ده په ګرانه به دي نور
په کندهار کې د شوزو د حقونو د ټولنې غړې شاهیدا حسین وای چې ولور په افغاني ټولنې کې په یوې ناسمې سیالۍ ګرځېدلې او هر څوک کوشش کوي چې خپل لور په لول ولور واده کړي چې دا کار ناوړه پایلې لري او پراتلونکو کې کېدای شي چې په کورنۍ او ټولنه کې د جرایمو د ګراف کا چلوړ کړي
ما په نظر باندې دا ډېر غلط کار دی څنګه لې ژوندې پاغه کور کې هر ورځ به دې ته تانی ورکول کېږي پیغورونه به ورکول کېږي دا سې ورځ به راځي چې دې ته به د میړه له طرفه څخه والو ټکول ورکول کېږي څو دا بایس دې ګرځي شزه خودکشي کوي بل وخت دا سې راځي چې دا چادري کې زیده پلار کړه کښینه یا طلاق ته راځي جلاوال ته راځي پس ولې زموږ خلک یا په ولور لور ورکوي او یا دا چې خسرګنی جهزن غواړي
په کندهار کې د شوزو چار ریاست چارواکي وایي چې د ریاست د سډيري پیښې راځي چې د لول ولور لامل د کورنی جنجالونو سره مخ وي د شوزو چار رئیس روتیا چکزی وایي چې دوی په دیاړه عمومي تبلیغات کړي چې د ولور دود نه په حقونو او نه هم په شریعت کې ستا
موږ هم دا کوشش کړی دی په زیات سیاست ور باندې موږ خپل خواندي هغه خواندي چې نو په یوزي موږ ته توصیه ورته کړی چې دا کې ټول مجرم تاسو یاست په دې اړه کې کله انجلی زرمونه ویني ستمونه وي ګناهکار تاسو یاست نه مقابل لوري نه هم نه خسرګنې نه هم د انجلی دغه موضوعات هم زموږ ورونه ډېر سر په خلاص کې دې موضوع ته فکر وکړي چې زموږ اسلام څه وایي او زموږ کلتور څه کوي نو دغه موضوع کې ډېر خپل اړونده فامیل ډېر عمده رول لري
د اسلام د سپیڅلي دین له نظر مهر د انجلی اصلي حق دی. د مهر ټیټ اندازه له شرعي درهمه او لوړ اندازه معلومه نه ده چې له دغه ټکي څخه ځینې کورنۍ او پلرونه ناوړه استفاده کوي او پرته له دې چې د خپلې لور او خور راتلونکی وګوري پر هغې باندې ډېرې پیسې اخلي. د دیني علومو عالم مفتي نصرت الله په دې هکله وایي چې د مهر د اخیستلو حق یوازې خپله انجلۍ لري چې خپل د ژوند په چارو کې استفاده ځینې کولای سي.
لوړ لوړ که څه هم په دې نن سبا په دې ایریا کې د ظلم طرز اختیار کړی دی، یعنې دومره لوړ ولورونه اخیستل کېږي چې هغه بالکل دغه مناسب طبقې یا د اکثر طبقې خو بالکل په وس نه دي پرته، د مناسب طبقې په وس نه دي پرته. که څه هم زموږ استاسو په ماحول کې د دې بالکل غلط حساب اخیستل کېږي، مثلا ولور خو دومره زیات اېښول کېږي چې تر حد زیات وي او بیا هغه ولور ټول مور او پلار یا ورور هغه اخي، نو دا حرام دی، دا ناجایز دی، دا بالکل حق دی. هغې انجلۍ دی، هغه چې هر څه پکوي سره زر پکوي، هر څه پکول هغه د هغې خپل حق دی، هر څه پکول هغه د هغې انجلۍ حق.
د ولور د ناسم دود مخنیوي حل لاره دا ده چې دنیا عالمان او رسنۍ خپل مسؤلیتونه درک او د لوړ ولور څخه رامنځته سوو ستونزو ته انعکاس ورکړي، د خلکو پوهاوی زیات کړي تر څو خلک دغه ناسم رواج له منځه یوسي.
رواج په پښتنو کې خاص پر لونو تجارت دی، ولور نه دی لعنت دی، ولور نه دی لعنت دی، پر ګډو ډنګ دی دا د کم ځای عدالت دی، ولور نه دی لعنت دی.